او ریخو اس پاموکلی لاندو خبرونو تا. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د طالبانو د سرغړونو په اړه یوازې جوړه اندېښنه خودل کافی نه دی، بلکې د طالبانو په وړاندې جدي ګامونه ته اړتیا ده چې باید واخیستل شي. د بشری حقوقو مدافع او د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي یو ګام بداوی چې د طالبانو پر یو شمیر مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا لګول شوی بندیزونه بیرته راژوندې شي. طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان پر دې اندېښنې سملاسي تبصره نه ده کړې، خو مخکې یې دا کړې چې بشري حقونه یې تامین کړي دي. د طالبانو محکمې په لومړي ځل کندهار کې درې کسان په درو وهلې دي. په کندهار کې د باختر دولتي اژانس خبر ورکوي چې د دې ولایت د مرافعه محکمې د رئیس مولوي محب الله له خوا د چهارشنبې په ورځ پر دریو کسانو شرعي حدود عملي شول او هر یو 9 درې ووهل شو. دا لومړی ځل دی چې طالبان په علني ډول په کندهار کې خلک په درو وهي. په کندهار کې هغه میرمن سا ورکړه چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه. دا 30 کلن میرمن چې حامله وه وړ مشپه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اروغ سیمه کې 6 متره ژورې څا ته لوېدلې وه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ټیمونو دریمه یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. افغانستان ټاس ګټلی دی، فیلډینګ یا توپ اچونه کوي. زیمبابوې په خپل بیټینګ سره تر اوسه 24 منډې کړي او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د اورونو شمیر هم 8.3 ته رسېدلی. او په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین د ختیځ سیورو دنیسک ښار کې څنډو ته په شاتم بول شوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي په دې ښار کې جګړه به د دونباس د سیمې برخلیک وټاکي.
بس دی شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زم لالي بشریم، تخنیکی چاري زموږ همکار قادر جلالوف پر مخ وړي. دا سیمهال چې سعودي عربستان اعلان کړی چې شذې کولای سي بلا محرمه د حج لپاره ورسي، په افغانستان کې وشمیر شذې وایي چې طالبان به دوی ته بلا محرمه د سفر اجازه ورنکړي. د سعودي عربستان د نوي پریکړې پر بنسټ مسلمانې شذې لدې ورسته کولای سي چې پرته له شرعي محرم څخه د حج فریضې ادا کولو لپاره د هیواد ته ولاړې سي. خو په دا د یادولو وړ ده چې په سعودي عربستان کې شذې موټر چلولای سي او د جواز اخیستلو لپاره اجازه لري چې په چې دوی جواز واخلي او په موټرونو کې په خپل ولاړې سي. خو په افغانستان کې داسې راپورونه شته چې په شاري موټر کې شذې د موټر په مخکینی سیټ کې لکښنستو څخه راګرځول سوي دي. دا خبرې په داسې حال کې دي چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل دي. د تیر کال تر اگست میاشتې پورې لا افغانستان له هغو اسلامي هیوادونو یو و چې په نړۍ کې ښځینه سفیران یې درلود، پارلمان یې درلود او خلکو ښځو ته رایې ورکړې وې چې په ولسي جرګه کې د دوی استازیتوب وکړي. د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو ټاکل د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمانونو څخه یو و. دا چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول روان دی، آیا پرمختګ کوي کولای سي که پر شاتګ یې کړی دی، له خپلو میلمنو سره به په دې برخه کې خبرې کوو. زموږ میلمنې نن په نور بس دی خپرونه کې د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند مشر عادله بهرام نظامی او د ښځو د حقونو فعال اوژی امیل خبرې کوي. دوی ته به شرغلاست وایو. زموږ لومړی میلمنه اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژی جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه مننه، زما سلامونه تاسو ته درنې خور بدله جان بهرام ته وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ جوړ خوشاله او د ژوندانه په ټول ډګرونو کې تل بریالي اوسئ.
ډیر مننه اوژی جانې چې تاسې موږ سره خبرې کوئ، مننه. په لومړي سر کې که په دې موضوع باندې خبرې وکړو چې تاسې واورېدل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی دی چې ښځې کولای سي پرته له محرمه دغه هیواد ته ورسي او حج وکړي، ستاسو په نظر دغه څومره یو ښه اقدام دی او څومره یو ښه الهام بخښونکی اقدام دی د نورو مسلمانو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره؟
واقعا نه یوازې د نور هیوادونو دپاره نور هیوادونو کې خو دومره به ستونزې نه وي، اما په افغانستان کې واقعا دا د ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکې ستوري پر مخ یوازینی اسلامي هیواد دی چې بالکل د نور اسلامي هیوادونو نه، هغه ځاینه چې اسلام د هغه ځاینه راپورته شوی دی او د اسلام د هغه هیواد نه نشات کړی دی. تو فکر وکړه چې زه خو په دې خوشحاله یم چې هغوی داسې فرمانونه صادروي چې دا نورو ته الهام بخونکې باید وي، او دا خو زموږ اسلام بالکل متفاوت دی، بالکل بل ماډل اسلام دی. دوی داسې کارونه کوي چې بیخي خلاف د ټول اسلامي وادونو نه، هغه شرعي فرایض چې باید خلک ولري او هغه باید ادا کړي د هغه پیرو سي، متاسفانه د هغه په خلاف دی ودرېږي. بیخي سړی اندېښمنه شي چې دوی څه غواړي، دوی د اسلام نه څه تعریف لري، دوی څه غواړي د اسلام سره وکړي. اسلام خو هغه اخلاقیات دي، هغه برخوردونه دي چې د یو ټولنې د نظم د جوړولو دپاره هغه کارول کېږي. نو داسې خو نه ده چې ژوند هره ورځ د ژوند ساحه محدوده شي، سخته شي، درنه شي، غمګینه شي او سړی کار ونشي کولی. نو موږ هره شپه هره ورځ داسې خبرې اورو. هغه طنز خو بالکل ټوله دنیا کې مشهوره شو چې دوی نور نه خدمات غواړي وکړي، نه حکومتداري په هغه چلونو باندې پوهیږي، نه ځان پوهوي او نه د خلکو پروا لري، نه خدمات کوي، به فقط دا ښځه دې داسې کي او دا ښځه هسې وکړي، مکتب دې داسې شي او مکتب دې هسې شي او مکتب دې وتړل شي. دا باندې نو ژوند و حیات دی او ټولنې پرمختګ کول ناممکنه ده. نو ته فکر وکړه چې هغه هیواد چې هغه ځاینه اسلام ټولو اسلامي نړۍ کې نه پیروي کوي، هغوی داسې ښه ښه قوانین خپروي هره ورځ، مثلا چې دا ښځې ډرایو کولی شي یا بې محرمه ځي خپل د حج فرایض ادا کوي. دا دوی د پاره زه نه پوهېږم د دوی غوږونو کې څنګه مالوش دي، دوی ځان کاڼه اچوي قصدن، دې کې کوم راز دی، کوم خبره ده چې دوی اته د هغوی نه هم پیروي نه کوي. نو ته باور وکړه چې زما سره ملګری ده چې هغه 10 کاله په کاناډا کې ژوند کړی دی، اوس دلته ما سره ژوند کوي. هغه ډرایو کوو، یو وارې موږ یې ودرولو، هغه شپه هم نه وه مازیګر وو، ویل کومه د محرم دی. یو وارې دې مېرمنې وویل چې ته خو د شپې کینې نوي نوي فرمانونه د مېرمنو په هکله ته خپروې، نوي نوي چورتونه وایي، فکرونه وایي چې دا ښځه به څنګه زه وکولی شم غمګینه کړم، خفه کړم. د دې ساحه په ټولنیز چارو کې، په علم کې، په پوهه کې، په سیاست کې، په ټولو کې د ته یو تکلیف باید ورسوي. د دې دپاره ته تمام ورځ ستاسو سوچونه داسې دي. نو ته دې بېګا کښېنه او یو فرمان بل صادر کړه چې هره افغان مېرمنه باید 2 میړونه وکړي، یو یې نفقې پسې لاړ شي او بلې بیا د محرم پایس ما سره یو ځای وګرځي. نو بس هماغه و چې وې خندلې، خو موږ یې خوشې کړلو. نو داسې حالات دي. تاسو فکر وکړئ چې په د ورځې چې موږ د کوره ووځو دونه په تکلیف یو، دونه تاخیر کېږو، یو استاد، یو معلم چې د دې ټولنې د انسانیت د جوړولو دپاره هغه ودرېږي، هغه د یو عالم پریشانۍ سره کله چې سرویس ته یې نه پرېږدي چې اوس هغه سوچه وکړي چې مېرمنو ته اوس ځانګړې شوي دي سرویسونو کې، بیا یې نه پرېږدي او بس ټول تنقیص شوي دي. یا وي مثلا اوسېږي په قلعه زمان خان کې، د ده مکتب دی په سره کوتل کې، دا په سو موټره کې څه رقم ځان ورسوي څه وکړي. یو کور دی په ارزان قیمت کې، دا دی مکتب شوی دی اوس په 40 ستون کې، دا څنګه ځان ورسوي؟ کومه د پیسې، کومه د سرویس، کومه د نظم، کومه د ترانسپورت څه وکړي؟ دا په خپل د ټول وختونه په لارو کې تیریږي، دا څنګه ځان ورسوي؟ دا څومره لوی تکلیف دی. دومره یو بې نظمي ده په معارف کې د مېرمنو دپاره، دومره سختي ده چې هېڅ پوښتنه مه کوه. ټول په ژړا دي، ټول لاس او ګریوان دي چې یا د ولږې نه مرومو، ماشې خو درک نه لري، بیا هغه رسمیات چې لاسه ورکړو. موږ څومره ولې اندېښمن یو خپل راتلونکي دپاره، خپل برخلیک لپاره په دې یو ماحول کې ژوند کول میرمن د لپاره څومره سخت ده. دوی چې په اقتصادي چارو کې خپل کورنۍ اقتصاد کې دوی سهیم ول او خپل د نارینه و سره اوګه پوګه او سه امکانات یې راوړل هغه یې لاسه ورکړل. نو دا په کور کې شوه نارینه په کور کې دی ته باور وکړه چې یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کول ډېره سخته ده، ډېره ګرانه ده.
مننه اوږې جان. بلې، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه عادله بهرام نظامی صاحب هم له موږ سره وصل شوې ده. بهرام صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو واورېدل چې دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان دولت مسلمانو ښځو ته پرته له محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړې ده. تاسو یو څه پر دې مورید باندې خبرې وکړي چې په نورو مسلمانو هیوادونو لکه پاکستان، انډونیزیا، بنگلاديش او د نړۍ نور ګڼ مسلمان هیوادونه هلته چې ښځې فعال دي او پسیا د سیاست څخه نیولې تر طبابت او تر ساينس او تر ټکنالوژي او تر هرې برخې پورې هلته دوی په د ژوند په هر چاره کې ګډون کولای شي، خو په افغانستان کې تر اوسه پورې لا د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. تاسو د دې برخې کې څه ویل غواړي؟
دیر زیات مننه مخکې له دې چې زه خپل خبر شروع کوم. تاسو قدرمنې میلمنې ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او تاسو ته د تاسو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. واقعا چې دا یو ډېر ښه زیری دی او دا د اسلام د رشد په خاطر، د اسلام د ښه مرسي کېدو په خاطر باندې دا یو ډېر غټ قدم دی چې جدي. اما موینو چې د دنیا آلمان، د دنیا ستر ستر شخصیتونه چې په اسلام کې تحقیق کړی نن د افغانستان په حق لدی ډېرې غټې غټې تصمیمونه چې نیسي، هغه یو تصمیم دا و چې ټولو علماو په مشترکه دغه مسله اوکې کړله یا یې تایید کړله چې نه باید نجونکۍ د مکتب نه مانع شي، ښځه د کاره مانع شي. او کله چې د نړۍ غټ غټ عالمان، دینی عالمان په دې باندې فتوا ورکوي چې نجونې او میرمنې حق د تحصیل لري، حق د کار لري، اما بیا رسو بیرته خپل هیواد ته، د خپل هیواد مشکلاتو ته او د خپل هیواد علماو ته، د خپل هیواد حکومتدارانو ته، نو بیا سړی بیخي حیران پاتې شي چې دا دلته څه خبر ده چې دی په دمره غټه سطح علماو ته چې باید احترام بشي، هغه فتواوې نه منل کی او هو سم چې عربستان سعودي چې واقعا هغه اولین مرکز د اسلام د نشر مرکز دی او هغه هم چې د ټولو مسلمانانو نو کور دی، د عبادت کور دی او د هیلو کور دی. نن د غوځ د ښځو په نافه باندې فرمانونه صادریږي او موږ تابع د مسلمانانو، تابع د خدای پاک د کور، تابع د علماو د فتواو، هغه فتواو چې د افغانستان د خلکو د ټول نړۍ د مسلمانانو په نافه وي. اما بیا رسو بیرته په افغانستان کې هغه هیڅ نه منل کیږي. زه فکر کوم چې د دو دلیل باید د امارت اسلامي د مشرانو نه پوښتنه وشي. کاشکې په دوبس کې نن د موږ سره د یو کس وای او دا دلیل یې ویلی چې ولې دی نه غواړي چې حتی د عربستان سعودي فیصلې هم نه مني او رد کوي او دو ته هم حاضر نه دي چې دا ومني. دا دلیل څه شی دی؟ زه خو په دو کې هیڅ داسې منطقي دلیل هر څوی چې وپلټم نشم پیدا کولی. کله چې د نړۍ علماو اعلان وکړه چې ونجونو د نجونو د مکتب مخه نه باید ونیول شي، د ښځو د کار مخه نه باید ونیول شي، اما بیا هیڅ عکس العمل د دو فتواو په مقابل کې نشته دی. نو دا یو ډیر غټ پرابلم دی. زه فکر کوم چې دا نه تنها چې د افغانستان د تباهۍ باعث ګرځي، دا په خپله د نظام ضعیفه ښیي او د نظام بی خبره د اسلامي فوایدو نه ښیي چې دی د هر څه نه سرکشي کا. او که دی بیا دو څه دلیل لري، دلته باید دی حاضر وای، دی باید خپل دلیلونه ویلی چې د افغانستان خلک پوهېدلي وای. نن په افغانستان کې هغه فقر چې په افغانستان کې روان دی، هغه ستونزې په چې افغانستان کې روان دي، واقعا په نوره نړۍ کې شته دي نن ټول نړۍ په ستونزو باندې بوخته ده، اما په داسې سطح چې نن په افغانستان کې مشکلات موجود دي، نن په افغانستان کې سختۍ دي، بیا په تېره بیا په میرمنو باندې. هغه هیواد چې د هغو د نیمایي نه زیات وګړي میرمنې دي، ځکه ټولې کونډې رندې دي، ټولې بې محرم شرعي نه دي، ټولې کونډې شوي دي، نن دوی په سختو مشکلاتو کې لاس وي او هیڅوک یې دا غږ نه اوري. زه فکر کوم چې که دوی ته جدي توجه ونه شي او د نړۍ په تېره بیا اسلامي هیوادونه دوی ته توجه ونه کړه، هر مشکل، هر تباهي د فقر نه، د بېسوادۍ نه، د بدبختۍ نه پورته کیږي. تروریزم د کومه ده پیدا کیږي؟ هغه جاهل خلک چې کله مکتبې نه وي ویلی، د کینې سرغټي، هغې باعث د هر تباهۍ کېدای شي. او یو کس چې په علم باندې بسیا وي، هغه درس ویایي، سهولت د ژوند ورته ایجاد وي، هغه نه غلې ته مخه کان، نه ترور ته، نه نورو منفي اړخونو ته مخه کوي. نو ځکه چې بیا په افغانستان بیا په یو مرکز د تباهۍ تبدیل نه شي، فکر کوم چې د اسلامي هیوادونه دې په اول قدم کې دوی ته جدي توجه وکړه. دو په خاطر باندې چې درسته ده ټوله نړۍ کې هغه هیوادونه شته دي، مثلا ملل متحد، نور د ټول تصمیم ونیسي، اما موږ ته چې په دو خاطر چې د اسلام نوم بد نشي، اسلام نور منفور مرسی نشي، د افغانستان د آدرس د دو مسایلو باید جدي مخه ونیول شي، او د امارت اسلامي محترمین باید حتی عاجل په دو باندې د هغه وخت تصمیم ونیسي چې نه د افغانستان خلک ستي په نړۍ کې منفي معرفي شي او نه هم اسلام. نو زه په خپله شخصا په دو مسله باندې هیڅ پوه نه شولم، او په نورو هیوادونو کې چې میرمنې سیاسي فعالیتونه لري، مثلا زه د هیواد نه بهر یم، دلته زه وینم د میرمنو اسکلتي ته هیڅ نه و تعصب چې یو اسلامي هیواد کې ژوند کوم، ما د میرمنې په مقابل کې داسې قوي، نه د سیاست په برخه کې، نه د تحصیل په برخه کې، نه د صحت په برخه کې، ما داسې کوم تعصب ونه لیده. طبعا په کورنیو کې مسایل کار ته پورته کېږي، وړې وړې خبرې دي چې هغه موږ نه شو دو ته هغه کولی راجع کولی چې دلته ښځه ته تهدید لاندې ده. طبعا انسان دی، انسان کمی و کاستي لري، نارینه و کم ځینې خبرې شته دي، په میرمنو کم شته دي. دا نه شو کړلی چې نارینه کې هره منفي خبر وي موږ هغه وایو چې دا خو نارینه دی، او دا چې په ښځه باندې یوه خبر پورته کي ووایو چې والا ښځه ته تهدید لاندې ده. اما په افغانستان کې واقعا چې د ښځو ژوند، د نجونو ژوند ډېر د خفګان وړ ژوند دی. من چې د دو چې افغانستان خلک په څه مشکلات اخته دي، اخو به یوې خواته کېږدو، اما دا چې یو انجلکی تحصیل که هغه خپل فامیل ته یو ښه پیام دی، یو مور چې باسواده وي ښه اولاد تربیه کولی شي، ټولنه ورسه سالمه کیږي. او نن چې د ښځې مخنیوی د تحصیله کیږي، مثلا که دی حج ته میرمنې پرېنږدي بدون د محرم شرعي نه، ما مخکې خبرو کې وو چې افغانستان کې نیمایي نه زیاتې میرمنې دي او ټولې کونډې رندې دي، نو پس دی حق دی هیڅ عبادت نه لري، د هیڅ حق د ژوند نه لري. زه فکر کوم دا د منطق نه لري خبر ده، او دوی ته باید ډیره جدي توجه وشي.
مننه ډیره. اوږې جانې، تاسو واورېدل چې بهرام صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې د دوی په وینا په تېره بیا د ښځو حقونه نقص شوي دي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې داسې څه په افغانستان کې نشته چې د چا حقونه نقص شوي وي یا نقص سي. د ویلې چې د اسلامي امارت د پوینا لخوا چې د طالبانو حکومت یادوي، دوی وایي چې هغوی هڅه کوي چې هغو برخو کې رسیدګي نه ده سوي ورته رسیدګي وسی. تاسو د مجاهد صاحب د دې خبر سره څومره موافق یاست چې دوی وایي په افغانستان کې د هیڅ چا حق نه دی نقص شوی؟
مننه کوم. متاسفانه چې دغه ویندویان نه پیګم چې څنګه د ټولنې کې دی، چیرته چې دی په هغه کوټه کې اوسیږي، آیا کړکۍ لري چې بیرون وګوري، دا خلک وګوري چې خلک په څه وضعیت دي. دوی دایمون همیشه هغه ورځ نه اوله ورځ نه چې دوی راغلي دي، دغه ټول ویندویان دومره بې مسؤولانه خبرې کوي دومره هر هغه تهمت هغه بهتان هر هغه څه چې دلته نیمګړتیاوي دي خلک وایي دوی په ډېر اسانۍ سړه سینه وایي نه داسې نه ده داسې نه ده او داسې شوې نه ده دا نه منو دا داسې چې واقعا د خلکو زړونه چوي چې دوی څنګه په کوم سترګو په کوم مخ د دې بیچاره ولس په مخ کې د دومره ظلم زور روان دی خلک تباه شول برباد شول بیزته شول فقر بدبختی ناداری ایس یو د هستی د بقا لورې د هر چا نه بیخي ورک دی دوی بیا کینی خلکو ته وایي چې خلک وایي چې نور خلک هم باید په دې اداراتو کې صحیح موسی مثلا په حکومت چې چارو کې دوی بیا څومره وایي بیخي زیات حتی زموږ نه بیخي زیات دی برخه لري هغه مامورین شته دي تو فکر وکړه دا څومره بې منطقي ده چې دوی داسې استدلال کوي هغه یو حکومت چې تبدیلیږي نو آیا هغه ټیټ رتبه مامورین باید ټول د یو سر نه باید ایسته شي باید نوي کسان راشي دوی داسې فکر کوي چې باید داسې شي نو هغوی خو تصمیم ګیره نه دي هغوی خو پاس په هغه پوړیو کې نه دي په هغه چوکیو کې دوی کار نه کوي چې دوی کولی شي چې حکومت چارو کې د دوی اواز څوک واوري او د دوی هغه خبرې کوم یعنی د هیواد په چارو کې په تصمیم ګیریو کې کومه ونډه دوی ولري د دوی نه څوک پوښتنه وکړي دوی بیچارهګان په کورونو ناست دي کله په هفته کې یو ځلې راځي کله ورته مشور کوي هغه ناچیزه ماشونه به ټول کټ شوي دي ډېر کم شوي دي هماغه ته هم خلک اړتیا لري او بیا دا خوراکه مواد دومره اوچت شوي دي هر ورځ اسمان ته خیژي دا بل رقم انسان وژنه ده دا بل رقم چې راکړه ورکړه نشته او پیسې نشته بانکي نظام ړنګ دی کار نشته عاید نشته انسان دی خو مجبور دی خوراکي مواد خو هغه ابتدایي او ضروري شیان دي چې انسان ورته ضرورت لري بې د هغه نه خو مري کنه اما هغوی هره ورځ چې بازار ته موږ ځو یو شی ته وګوره نن یو قیمت لري سبا عین اسمان ته پورته شوی خی خلک څه وکړي خلک خو نور مري خلک تباه شول برباد شول اوس په دې ټولنه کې دومره جرم جنایت زیات شوی دی زه چې مرم زما اولاد چې مري زه مجبور یم یو څوک ووژنم زه مجبور یم غلا وکړم دا ټولنه د دې مخه هیڅ څوک بیا نشي نیولی دا ډېر خطرناک حالت دی او حکومتونه او دوی دومره دلبالا او دلکلان ناست دي هغه ته خاطر جمع نه خلکو ته امید ورکوي نه یو ډاډ ورکوي چې داسې به وکړو یا به داسې وشي نه وایي چې هره ورځ اولیه مواد دغه غذایي مواد دغه خوراکي مواد دومره اوچت شوي دي هره ورځ تر بلې فرق کوي اوس اسمانونو ته کتلي دي خلک باید څه وکړي دې حالت سره دی چې مقابل دي څوک یې مسؤلیت اخلي حکومت وایي چې تا موږ خو ذمهواري نه ده کړې تاسو ته روزي رسان الله پاک دی نو کوم چې راغلي د دې دپاره نه یې راغلي چې ان تاسو دپاره کار وګورو تاسو دپاره ستاسو ستونزو د اوارو دپاره باید موږ واوسو نه نو په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو نه یوازې د ښځو حالت خراب دی بلکې د ماشومانو د ځوانانو د نارینهوو یعنی په لاره کې چې روانې ته به وایي چې یو بیروح کالبوت روان دی او ډېر نګران دی خپل راتلونکي دپاره فکر کوي چې خدای او څه به شي یعنی لاره ولوده نور باندې ورک دی ډېر بد حالت
مننه اوژي جانې زه بیرته تاسو ته راځم بهرام صاحب تاسو ته اوژي جانې خبرې هم واورېدلې او زه غواړم چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یو راپور ته هم اشاره وکړم چې ویلي دي چې پر طالبانو دوی انتقاد کړی دی او دوی ویلي دي چې د طالبانو د بیا راتګ سره د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت کړکېچن شوی دی او د دغه ادارې یوې مسؤولې د یوې څانګې مسؤولې ویلی دی چې د پر طالبانو باید د طالبانو په مشرانو باید د سفر بندیزونه بیرته لسره ولګول سي او دغه وړاندیز دی مطرح کړی دی ستاسو په نظر آیا دا ډول اقدامات د نړیوالو لخوا څخه به پر طالبانو باندې فشار زیات کړي چې دوی له افغانانو سره یعنی خپل چلند ته لکه تاس چې ویل چې دوی دا ډول چلند کوي هغه چلند ته تغیر ورکړي؟
یقینا هغه گزارش چې خبره شو هغه وقتونه چې په افغانستان کې تیرېدل او تیری یې د دونه هیڅوک مسترګې نشي پټولی او کناړی هم دوته جدي نشي. زه فکر کوم دا وضعیت به نور هم مخ په خرابېدو ولاړ شي. هغه حکومتونه چې جوړېږي هغې دو په خاطر جوړېږي چې د هغو مملکت وګړیو ته سهولتونه ایجاد کنه چې هغو باندې نور هم قیدات او نور هم مشکلات زیات شي. نو یو یوازینۍ لاره د دو مسایلو د مخنیولی چې مخه یې ونیولی شي او د قیدات منځه پورته شي او هغه څه شی چې اصول دي او د بشر حق دی هغه بشر ته ورسول شي، یقینا دا یو ډېره دقیقه لاره ده. باید حوال په دو باندې ډېر جدي فکر شوی وای چې حوال د سفرونه دوام دا مجالس چې بیرون د افغانستانه نیول کې یا هغه ممالک چې دوی داخل د افغانستان ته د دوی نمایندګان ورځي اول ته جلسې نیسي. مثلا موږ د ډېرو مملکتو شاهدان وو چې وزیر خارجه او بلبل نمایندګان یاد ته ورغلل داسې خبرې وکړلې. هر ملک حق لري چې یو ښه هغه ولري یوه ښه حکومتداري ولري او هغه حکومتداري حق لري چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نو هغه وخت باید په رسمیت وپېژندل شي چې په هغو کې هغه د هغو ملک هغه وګړي آرام او سا اوسي. په افغانستان کې هغه آرامي او سهولت د ژوند اجتماعي ژوند سهولتونه ډېر هم په خطر کې دي هم نشته دي. درسته ده چې هغه شدید جنګونه هغه شدید ترور رو هغه مسایل به کم شوي وي یا به داسې وي چې هېڅ به د نشر نه به پاتې وي څوک به نه پرې خبري. اما دقیقه خبرم داده چې په دو خاطر چې افغانستان په نړۍ کې یو هغه هېواد دی په سیمه کې هغه هېواد دی چې د اقتصادي لحاظ نور هېوادونه یو د بل سره وصل کیوي، نو په دو خاطر ضرورت دی چې افغانستان په یو سوکاله او په یو آرامه هېواد تبدیل شي او د آرامۍ او د سوکالۍ مسله یو جدي حرکت دغه دی چې د نړۍ هېوادونه د دو مشرانو باندې بندیز ولګوي، د ملاقاتونه یې ورکم کړه یا تعهد ته واخلي چې دوی باید دو مسلې ته تغییر ورکړه او نه باید دو چې نور هم باید خرابېدو د سیمې او د خپله د افغانستان شي. یقینا زه د دو مسلې طرفدار یم که چیرې دی نه حاضرې د وضعیت ته تغییر نه ورکوي باید د په سفرونو باندې بندیز ولګول شي، ځکه دلته خو ښځم بشر ده، دلته خو ښځم انسان ده، دلته خو ما وویل چې غټه قرباني دلته مېرمن او ماشومان ورکړي. هغه مېرمن چې کونډه ده تلوش ماشوم شپږ ماشومه پسېدي، نو دلته غټه قرباني بیا په جنګ کې ښځه قرباني شوه ماشومان قرباني شول. هغه نسبي سوله کې چې نن یې طالبان سوله بولي په سوله کې بیا هغه د مېرمنې او ماشومان در بدره دي. تاسو وینې چې د هېواد نه یو غټه بدنه د هېواد جدا شوله، ټول ووتل ماجر شول، هیڅوک بیرته وطن ته زړه نه کوي. نو خو د افغانستان خو د افغانانو ګډ کور دی، باید هغو کې آسودګي راشي. موږ نه باید په نورو هېوادو کې د ماجر په صفت باندې ژوند وکړو، ځکه موږ خپل هېواد لرو، باید خپل هېواد آباد کړو او د دو آبادۍ په خاطر باندې غټ مسؤلیت د طالبانو دی چې هوست د حکومت پرست کې د هغې باید تلاش وکړه چې یوه دوره د دې ناکامه دوره وه، توره دوره وه چې په ټوله نړۍ کې تنن ورځنه د دې په مقابل کې جنگونه وو، د دې په مقابل کې منفي حرکتونه وو، یعنی د قتل چپرسمیت نه پیژندل. ولی چې یوه مرحله راغله چې کله د سولې پروسه شروع شوله، طالب په یوه حقیقت تبدیل شو او د سولې ته کېناستل یوه سیاسي سیمه تراډاله شوله، نو په دو خاطر دی باید خپل نوم او نشان باید حفظ کړه. د حفظ په خاطر باید دی ټولو وګړو ته اکه نر دی که خدی دا غیف حقوق تر رسیدگی وکا. افغانستان تو دو شکل نه آبادی، انوز هم دی سیاچال پا طرف روانی او حال تا بیا نوریم بد بختی زیگه دل که اگه افغانستان چه سرحدونه یواز دی، اگه افغانستان چه سل مشکل لیری، انتا دیر آسان تروریستی گروپونه نرشت کرلیشی، دیر آسان حال تا منفی دل پیدا که دلیشی او نره تا تهدید که دلیشی. نوزه
ډېر ډېر مننه بهرام صاحب تاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې، او اوجی امیل صاحب تاسو څخه هم ډېر مننه چې تاسو له موږ سره په نور بستی خبرونه کې نن ګډون وکړ. اورېدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.